فایل ستاسی لکارونو کو تاسی ننګر هر پانتون نه فارغ شوی یاستی او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوئ. د دې کار په اړه مو راته ووایاست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي ایس ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ چې څومره غږونه ثبت کړي وو د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3830 ساعتونو ته ورسېدو. وړې جملې دي هغه ثبت کوو، بیا دلته چې دی مونږ سره د واورئ برخه کې دی. بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا مونږ هلته د ثبت برخه کې زمونږ کار پای ته رسېږي. بیا مونږ د واورئ برخې ته راځو. فعلاً چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمن هم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بلې، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړېږي چې د غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهېږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې، اے آی بیا ستاسو غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به وغواړي، ځکه چې یعنې سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خو بیا دا ده چې مونږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنې په خپل کور کې ناست یو مونږ کار کوو، او مالي لحاظ هم ښه دی، یعنی یو اندازه هغه کوچني ضروریات چې دي مونږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې مونږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی به په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه ښه کېږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بېرته، او بېرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي، د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ درته ډېر ووایئ، د زده کړو په اړه مو، ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بلې، زه د ما خپل د پانتون ان مکتب بر په هم په ننګرهار کې ویلې ده. زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بي اي اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناست وی؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپل 4 کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی، د زراعت په برخه کې 2 کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه 2 کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، پکې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې نجونې هم راغلې وي، نو ماته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به څه وي، خو همدغه بوټي دي قریبه، یا نور به پکې داسې خاص څه نه وي. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو، چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت د اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې په کې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاصه نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هېواد دی، کرنیز هېواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی، نو زراعت
د دقیقا نتکې جانې امدا پوښتنه ما کوله، وبخي امدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وای افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هېواد دی، دا اول او دویم صنف نه زما په یاد دي چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هېواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوي دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بلې، مونږ چې دی زمونږ هېواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی، او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دي مختلف سیستمونه لري. موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هېواد چې دی داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې نه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې عام اوبه تاکونو ته رسېدلې، ام کمی مصرف ایدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه هغه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاراوه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېروي د پولو ترمنځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې ځدې نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې د چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې، او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زه زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې دی خپله د ننګرهار ولایت چې دی دی ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې ده ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره یې تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دی به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاترو کورنیو یعنی خپلې لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پرې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې یو نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي، هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونه کړي، هم هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کړي، هغې سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره وي، هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بېسواده وي، ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو په یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته کېژنې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصروفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د 4 کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفائی ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې حتماً به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شم. خیمونږ باید تا تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه. کور دې ودان. نتکې په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم، او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وو د پوهنتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي. او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي. یو هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې، یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وه د تحصیل څخه محرومه شوله. یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله. مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې، په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزوګانې د لاسه ورنه کړي. او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی. او امید ولري، دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده، راغلې پروګرام کې درې سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور، د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړئ، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ. خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلې، خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسئ. له تاسو څخه هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.